په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشو چې ځینو لویدیځو رسنیو په وینا لري تلفاتو شمېرې نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبا کې یو ډاکټر ویلي چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د دې ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د ده په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثر قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دغه چاودنې مسؤلیت روسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانیستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیه بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارته وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي، او ښاغلي کولیه بیا په ټوله نړۍ کې د اوکراین پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبه کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د دې منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 344 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړو. د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا، او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي، 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-0 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبې بچې د نیک آوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بېطرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
په دې ځای کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وايي په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د دې هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل چې تاسو د خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې منیولې دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزل لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم مهیروي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلن هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه او بخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د طالبان مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کول شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس ته لسمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتی 50 کلنې جګړې د علتونو شو پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسی جوړونکو ترمنځ فکری اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتی څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و که چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده او په تاکتیکی ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اخیسمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شموله نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وايي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره پکار دی چې انتخابات تر سره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ د پښتنه زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړی ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغییر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا تر ټولو غټ سوال دی.
عادتا په هغه یوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي، درېمګړي انتخابات تر سره کوي لکه ملګری ملتونه، بیا څنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې دی په نظام کې واکمنان وی، زه فکر کوم په هر حالت چې وی کبل درېمګړې امراسي د دوی تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت د سکوت نه مخکې، طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې، یو دوه کال موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهیږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي. مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي او په دې کې څومره حقیقت دی، زه په دې کې شک کړم. چون چې طالبانو همیشه بیره دا وه که چېرې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دوی ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د ټوپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تغیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله آماده نه سي. چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي، نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي. چون چې د دې هغه افراد چې دی غوی په مشرتابه باندې یو کې یو نو پروپاشي برازینو د احمد مسعود فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شو دلای. نو دا یو نو شرط تکشي د ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وی زمنم، چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم چې طالبان یو ځل وی چې سید موږ انتخابات کوو دا دی کاندیدان دی راسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولای شي په افغانستان.
یا سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9000 موندل شي.
د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی ښارونو کې د اف ام په څپو د ازادي راډیو خپرونې د سهار رئیس د ځینو ستونزو له امله نه شي اوریدلی، خو په لنډو او منځنیو څپو زموږ خپرونې دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وای په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون برسي ترازی دا پر اوځي باندې د وزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناختاله دي، هغه نشته کې نور کړه پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موتساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي یو کار څخه د یو کوي موږ یې سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو.
بل ورته ملګری ملتو د مرستو د همشغي دفتر یا اوچا وای چې د بشمیر سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستي اغیزمن ثابت شوی دی. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. و چاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 20 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ژمی په درشل کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دایکونډي او بامیان د اوسیدونکو د وضعیت په څېړنه بوخت. د ملګرو ملتونو د بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې د دوی مشرې میری آلن مک گروتی دغه دوه ولایتونو ته تللې وه چې خلک یې وچکالۍ ځپلې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او دایکونډي اوسیدونکو له دې بنسټ غوښتي دي چې له هغو میرمنو سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتګ سره له کاره ګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 20 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او دایکونډي نه دي چې د وچکالۍ له امله هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه هم سګنی وچکالۍ ځپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې نوی خبر کړی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکاري فريدا سيال د چاپريال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لومړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نخي له ورایخ کاری؟
بلې، هو په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغیزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کټار یا پشپژم لیست کې راځي چې د دومره ډېر اغیزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلی دی. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټ هغه چې تجربه کوو، هغه غټ نارون چې البته تجربه کوو، هغه دا چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپتال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدې ژمی په سر کې د ورښتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورښتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي عملي کړي تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو اباد چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره روان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لاغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فکر دلته ډېر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوی ونه شي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغو سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کرویشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمن د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي، اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غورش پاړس لوبډله د پړاو اته لوبډله معلومه شوې. په قطر کې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لیندې په 11 منټه بیا هم څلور لوبې تر سره شوې چې پایلې د غورش پاړس لوبډله د پړاو اته لوبډله هم معلومه کړې. لوبډنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ تر سره شوې چې تر یوې پزړه پوری لوبې وروسته ټونس د لوبې پاتې 55 دقیقه کې ګول واه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې ورځې په دویم لوبه کې بیا استرالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه چې استرالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بری ترلاسه کړ او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپي سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د بلجیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړې. د یادونې ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلې دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو 2 ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد سفر قانوني اسناد هم لري. نور حال زموږ د مشال راډیو خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20 او بیا په 30 یو سل او دریش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغان عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچی کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکا وای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وای آیا تاسو داخله ګولې ولیدی، په کوم جرم کې منی ولیدی، چې څا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچي پولیس چې بيدا تور ردوی وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د جون کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچي کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19 شالډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19 افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي، او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاري ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 13مه د کراچي یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچي کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي،
د کراچي یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوي وو، همدارنګ په د 13-15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچي کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچي کې د افغانستان د کنسلګری استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچي ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې لجمی دراتک سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچي مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې سه ګرمي کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمو تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېری مجبورۍ او د لوګي د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 13مه عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل،
منګا غریب خلک است، منګا مزدوري ته راغلی است، دا خلک د وسنا نه راځي دلته، څو د وسنا نه دلته نه راځي، مجبورې د خاطر نه دلته راځي، خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه ده، 3000 روپۍ نه ده، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړيږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسٹر دي، خو د 14 تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنو د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د غوړو کومې آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړی شوې دي، دا زمنګ نه صرفان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شوې دي، او دا افغاني خندني را پسې کوي تا ورته او جاته خطا کوي، یعنی ته خطا کوي، دا کو دا کدا کا دا زړی افغاني چې موږ په سوداګان نه راکې درخواست هم دا دی چې دا افغاني موږ په نوې بری بدلې شي، او یا دا یو مغم وسیږي لپاره یو یوه یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخوا اخیستي، هغه زړې افغانۍ چې څوک نه اخلي. یوه سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. محترمه، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار ستاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
هم د سره د خبرونه دوه منې مایت ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره نیمنړی خبرونه خبرې دوته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې کې دونکو دي یو ځل بیا په مکرې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته